قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه منئ. دا وخت په پیښور کې د ورځې 15 بجې شوې. نن د اتوار ورځ د 2011 کال د دسمبر د میاشتې 4 منټه ده. په دې اخیری خبري غړي کې به واورې د امریکای خارجه وزیر هیلي کلینټن پاکستان ته په بون کانفرنس کې د ګډون ویلي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو مخه نیسي. په دې به هم خبر شي چې په ډېر اسمل خان هوانګو کې د محرم په موقع څه قسمه امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. نور هم یو شمېر رپورټونه خبرونه او مرکې لرو. خو لومړی مجید بابر ته ورځو چې تاسو سره د ساعت تازه خبرونه وړاندې کړي.
اول د مشال د خبرونو سرټکی. امریکا یو دل بیا د ناتو په هوایي برید کې د سلیریش پاکستانی پوځونو په مړینه غم راځي خبرلې ده. د محرم لپاره د پیښور خار په شمول د خیبر پختونخوا په یو شمیر خارونو کې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شوي دي. د ضلع هنګو د انتظامي او مشرانو ترمنځ په خبرو اترو کې په دغه سیمه کې د هړتال ختمولو پریکړه شوې ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن یو ځل بیا له پاکستان سره د هغه پوځیانو په مرګ د امریکا غم راځي خوډلې ده چې د نومبر په 26 نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د ناتو په هوایي برید کې وجل شوی ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د غم راځي میرمن هیلری کلینټن د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په ټلیفوني خبرو اترو کې خوډلې ده. میرمن هیلری کلینټن له پاکستانی وزیر اعظم سره دا خبرې د افغانستان د مستقبل په اړه د بون تر دویمې غونډې دوه ورځې وړاندې کړې دي. پاکستان د ناتو د هوایي بریت په د احتجاج په توګه د بون په غونډه کې لګډون څخه انکار کړی دی. امریکا او ناتو دواړو د دې پیښې په اړه د پلټونو کولو ژمنه کړې ده، خو امریکا وایي چې پر دې پیښه معافي غوښتل تر وخت لمخه کار دی. د پیښور پولیس وایي چې د عاشورې دورې په مناسبت یې ځانګړی امنیتي پلان ترتیب کړی او د ښار په مرکزي برخو کې پر پولیسو سربېره ګڼ شمېر ملیشا او نور اضافي سرتیري ځای کړی دي چې د ترهګرۍ د پیښو مخه ونیسي. د پولیسو یو افسر فیروز شاه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ښار ټولې هغه مرکزي برخې چېرته چې امام باړي دي او یا د شیعهګانو جلسونه تیریږي هغه ټولې تړل شوي، بازارونه او لارې کوسي بندې دي او له ماتمیانو پرته هېڅ چاته د تګ راتګ اجازت نشته. فیروز شاه دیاتوی د صدر بازار ځینې برخې او دیخواله خیبر بازار نیولې تر کوهاټه گنج او جرنیلی روختون پورې ټولې سیمې د خلکو پر مخ تړل شوي او هیڅ چاته ښار ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. دا عاشورا ورځ چې د ټولو مسلمانانو لپاره ډېر ارزښت لري په ټول اسلامي نړۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. بلخوا د محرم د میاشتې لپاره د خیبر پختونخوا په نورو ښارونو کې د امنیت ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شوي دي. په دې لړ کې د ډېره اسماعیل خان دلی افسر حمیدالله شاه مشال ریډیو ته ویلي دي
چې کوم د محرم شروع دی او د دور دی چې کومې ډېرې اهم دي روانې دي، د دې باره کې کوم ډسټرکټ اډمنسټریشن دا پرټیکولر پولیس دا ټول ډیپلایمنټ په امپارټنټ پوینټس باندې سره دا اډیشنل افریمونه وغوښته ده او د دې باره چې کوم اهم لارې دي په هغه باندې مو چک پوسټونه جوړ کړي دي او ډسټرکټ اډمنسټریشن امید هم لري او پوره کوشش ده چې دا محرم په خیر سره تیر شي.
د 1300 کلونو راهسې د ډېر اسماعیل خان په شمول د یادې شوې سبي یو شمېر خارونه چرته چې د محرم د میاشتې په مناسبت د آزادارۍ جلوسونه کیږي د امنیت په حواله حساس ګڼل کیږي. د ضلع هنګو د انتظامي او مشرانو ترمنځ په خبرو اترو کې په دغه سیمه کې د هړتال ختمولو پریکړه شوې ده چې له مخه به نن د اتوار پر ورځ د هنګو ټول دوکانونه او کاروباري ادارې پرانستل کیږي. د هنګو ضلع انتظامي د محرم په میاشت کې ترهګرۍ د خطر له وجې تېره اونۍ 2 شپې تک مشکوک کسان گرفتار کړي وو. د ضلع هنګو ډي پي او عبدالرشید د مشال ریډیو خبریال ته ویلي دي چې 2 اته 50 کسان پریښې دي او 4 کسانو نه اوس پلټنې روانې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د بون په کانفرنس کې ګډون نه کوونکي پاکستان له طالبانو سره هم د ټولو خبرو اترو مخه نیولې. د جرمني یوې اونیزې مجلې دور شپیګل د افغان ولسمشر کرزی له خبرې لیکي چې د تاسف خبره دا ده چې پاکستان تر اوسه پورې له طالبانو سره د خبرو اترو د حسد ملاتړ نه انکار کړی دی. په افغانستان کې د هر ډول قرارۍ لپاره د پاکستان رول مهم بلل کیږي. خود بون په کانفرنس کې پاکستان د نیټو د برید پر ضد د احتجاج په توګه ګډون نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی د پاکستان د نه ګډون په اړه مشال ریډیو ته ویلي دي
د پاکستان نه ګډون د پاکستان تاوان ده په دې موضوع کې او دغه ځکه چې د بون نړیوال کانفرنس د افغانستان تر مشرۍ لاندې د افغانستان تر ریاست لاندې دایریږي او په دې کې د سلو نه زیات هیوادونه سیمه ییز او نړیوال سازمانونه شامل دي چې د دې کانفرنس محدودول د یو هیواد پورې زه فکر کوم غیر منصفانه خبره ده.
د افغانستان په اړه د بون دویمه غونډه به سبا په رسمي توګه د جرمني د بون په ښار کې شروع کیږي. په روس کې د نوي پارلمان ټاکلو لپاره نن ووټونه اچول کیږي. په دې لړ کې به 110 میلیونه نارینه او ښځینه رای اچوي. د روس پارلمان 450 غړي لري چې د ستیت دوما ورته وایي. په ټاکنو کې ټول 9 ګوندونه برخه لري چې د واکمن ګوند یونایټډ رشیا لخوا د زیاتره چوکو د ګټلو امکان دی. د دې ترڅنګ تمه کیږي چې د کمیونستانو ګوند لیبرل ډیموکریټس او جست رشیا نومي ګوند هم د پام وړ چوکۍ ترلاسه کړي. د اپوزیشن ګوندونه وایي چې دا ټاکنې پر انصاف تکیه نه کوي، هغه ځکه چې د دوی په خبره چارواکي د نغدو پیسو په ټلویزیونونو کې د خاص وخت په مرسته د یونایټډ رشیا نومي ګوند ملاتړ کوي. په مصر کې اخوان المسلمین په خپلو مخالفینو غږ کړی دی چې د ټاکنو تر لومړۍ پر وروسته د خلکو خوښه ومني. په مصر کې په تیرو شپږو لسیزو کې په لومړي ځل د یو خپلواک پارلمان لپاره په ترسره کیدونکو ټاکنو کې د اخوان المسلمین ګوند لخوا د زیاتو چوکو د ګټلو امکان څرګندېږي. اخوان المسلمین په خپل بیان کې ویلي، هغه خلک د راتلونکي ځل د بریالي کېدو لپاره د ولس خدمت وکړي کوم چې په دې ټاکنو کې ناکامه شوي دي. د اخوان المسلمین مخالفین د دوی د ازادۍ او انصاف نومې ګوند په دې تورنوي چې په خلکو کې د خپلې اغېزې لپاره ارزانه خوراک او دواګانې ویشلې دي. د هغوی په خبره دا د انتخاباتو د اصولو پر ضد کار دی چې د رایو د مرکزونو په خوا کې څوک د ځان لپاره د خلکو د قانع کولو هڅې کوي. او وروسته خبر دا چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې د بنگلاديش لوبډلې ته په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې په شپږ اویا رنزونو ماتې ورکړې ده. د بنگلاديش په میرپور ښار کې شوې په دغه لوبه کې پاکستان ټاس ګټلو نه پس اړومبي پاڼه کې بیټنګ وکړو او په ټاکل شوي 500 اورونو کې یې د وو لوبغاړو په سوځېدو 222 رنزونه جوړ کړ. بنگلاديش دغه هدف پوره نه کړو. په ټاکل شوي 500 اورونو کې یې یو سل شپږ اویا رنزونه جوړ کړ او لوبه یې بایلو ده. د دې یو ورځنۍ لوبې ګټې سره پاکستان د درې یو ورځنو لوبو سوم په خپل نامه کړو. پاکستان دا مهال د بنگلاديش په دوره ده. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو د مشال لري نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه غړې کې بعد نورو ریپورتونو ترڅنګ واوري. د امریکای خارجه وزیر هیلی کلینټن پاکستان ته په بون کانفرنس کې د ګډون ویلې دي. یو کارپو وایي
چې خلک به داسې اوسې تصور کوي چې پاکستان د نړۍ نه جلا پاتې شو.
د پاکستان لخوا په بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړې وروسته افغان ولسمشر احمد کرزی پاکستان تورن کړی دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو مخه نیسي. افغانستان وایي د پاکستان په بون غونډه کې ګډون نه کول به تاوان ولري. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي
د پاکستان نه ګډون د پاکستان تاوان ده. په دې موضوع کې ځکه چې په دې کې د سلو نه زیات هیوادونه سیمه ییز او نړیوال سازمانونه شامل دي چې د دې کانفرنس محدودول د یو هیواد پورې غیر منصفانه خبره ده.
د جماعت اسلامي مشر قاضي حسین احمد وایي که اوسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وي نو شرمنده به پرې نه وو.
څرګنده خبره ده مونږ اوسامه بن لادن هغه شان دښمنان نه لکه چې څنګه د امریکایانو دښمنان په نام ورکړی وی. زموږ نه غوښته نو موږ پاکي باندې شرمنده نو.
د محرم په موقع په ډېر رسمل خان کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او د خیبر پختونخوا زمیداران وایي چې د حکومت لخوا د غنو ټاکلې شوی نرخ د تیر کال په پرتله ډېر کم دی.
پروس کال حکومت مونږ چې کوم ریټ مقرر کړی وو دا 350 او سخت کال چې دی نو هغه 160 دی یا 180 نو پنی مې ریټ کم کړ او خوره دا غي نه پنی مګرانی شوی.
د تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. د مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه مو په خبرونو کې واردل چې افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان تورن کړی دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو مخه نیسي. نوموړي دا خبرې له جرمن مجلې در شپیګل سره د مرکې پر مهال کړې دي. حامد کرزی په خپلو څرګندونو کې دا منلي چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اوستو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه نور له رضوان مراد اورو.
ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان تور لګولی چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې هڅې ګډوډوي. ولسمشر کرزی د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې ته ویلي په خواشینۍ سره تر دې دمه پاکستان د دې هڅو ملاتړ کول رد کړی دي. پاکستان نو سلاغی چې 13 اونۍ د دې هیواد څلیرش سرتیری د ناټو په هوایي حمله کې وژل شو د افغانستان په اړه د بن په کانفرنس کې د ګډون نه کولو اعلان وکړ. دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې یو سولیس او باثباته افغانستان د بل هر ګاونډي په مقایسه زیات د پاکستان په ګټه ده. د شپږګل مجلې سره ولسمشر کرزی په خپل مرکه کې چې ټاکل شوې د شنبه خبره شي خبرداري ورکړي چې که په افغانستان کې روانه جګړه چې ټولو ته ګواخ دی ناکامیږي نو دا به د 2000 لومړی کال د 11 سپتمبر حالاتو ته د بیرته ګرځېدو په معنا وي. نوموړي خپل جګړه ځپلې هیواد سره د 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې له 2014 کال وروسته به افغانستان لا هم لا زیات په لومړۍ کرخه کې واقع وي. حامد کرزي ویلي په خوښنۍ سره دا مني چې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې امنیت او ثبات راولي. نوموړي ویلي دا د دوی لویه ناکامي ده. د غراز د افغانستان د بارانو چر وزیر زلمی رسول په بن کې د راتلونکي کانفرنس ته مخه بحثونه کوي ویلي ل 2014 میلادي کال وروسته به افغانستان په دوامداره توګه د نړیوال ټولنې اوږد مهاله مرستو ته اړتیا ولري. په همدې حال کې 13 ورځ د جرمني په بن ښار کې زرګونو کسانو د افغانستان پر د جوړیدونکو کانفرنس او په دې هیواد کې د جرمني د پوځي ماموریت پر ضد مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې د نږدې نوي هیوادونو مقامات او د لسګونو نړیوالو موسسو استازي په بن کې د افغانستان د 13 لسو کلونو د لاسته راوړنو ستونزو او د هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
د افغان ولسمشر احمد کرزي د څرګندونو په اړه مو د رضوان مراد رپورټ اورېده. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان په اړه په جرمني کې د بون غونډه سبا ته کیږي. دا چې د غونډې سره همغاړي د نړۍ د هیوادونو د مشرانو ترمنځ نورې کومې ناستې کیږي او سبا د غونډې ایجنډا څه ده، د دې لپاره بشیر ګواغ د مشال ډیو له همکار جان آغا الکوزي سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه وورو.
نن ملمانه د مختلفو ځایونو تقریبا ټول را رسیدلې دي او د افغانستان هم تقریبا هغه کوم هیات چې دی هغه را رسېدلی دی او تیاری نیسي د سبا د غونډې لپاره، د کانفرنس لپاره. نن ماسپخین وایم یا د افغانستان په وخت مازیګر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو غونډه لري د بهرنیو چارو په وزارت کې او په مختلفو موضوعاتو باندې شاید خبرې وکړي. دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم خبرې کړي په 4:30 بجې اروپا په وخت. کېدای شي د افغانستان موضوع پکې مطرح شي ځکه چې مختلف ژورنالیستان د ټولو ځایونو زموږ په ګډون هلته ورځو او د افغانستان مسله به خصوصا د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط ممکن پوښتنې ترې مطرح شي. تر ټولو مهمه خبره دا وه چې د 4:30 بجو ماسپخین یا د مازیګر دلته د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط یو غونډه وه، نو هغه لغوه شوه. نو په احتمال سره سړی ویلی شي چې کېدای شي د پاکستان د نه ګډون په ارتباط اگر څه په رسمي ډول هېچا سره نه ویلي، ولې خو دا غونډه د 4:30 بجو لپاره لغوه شوې ده.
الکوزه صاحب، تاسو د پاکستان خبره وکړه، نو دغلته تاثر څه دی؟ د پاکستان نه موجودیت څومره نقصان پېښونکی دی؟
دغه سیمه ییزې همکارۍ کې چې دلته دا مسله ډېره داسې مطرح شوې وه چې په دې مقدماتي غونډه کې به د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط خبرې کیږي، اگر چې د پاکستان نوم په مشخص ډول نه دی یاد شوی او حتی د ګډون یا نه ګډون په ارتباط هم خبرې نه کیږي. ما چې د څو کسانو سره خبرې وکړلې، دوی ډېر زیاته دلچسپي نه درلوده چې په دې موضوع کې خبرې وکړي. ولې تمنو چې د افغانستان مسله د پاکستان له ګډون پرته له ستونزو سره مخامخ کیږي، د پاکستان نه ګډون د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط باندې کېدای شي منفي اغېز وکړي. خو بیا هم چې کانفرنس نړیوال کانفرنس دی، د نړۍ هیوادونو استازي دلته راځي، د بهرنیو چارو وزیران دي، د ملګرو ملتونو عمومي منشي دی، د جرمني هیواد مکمل په بشپړ ډول خپل تیاری ښودلی دی د افغانستان د بیا رغونې لپاره. من تاسو خبره ده چې په دې کانفرنس کې البته د کانفرنس نوم دی چې د انتقال نه تر پراختیا پورې، او په دې کې په مهمو د بهرنیو چارو وزارت د المان ویلي دي چې موږ به په درې موضوعاتو باندې زیات ټینګار وکړو او بحث به وکړو. یو به دی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امنیت مسله به څنګه کیږي، بل به د افغانستان سیاسي عملیه د دوی په وینا سیاسي عملیه کې هغه څه د پخلاینې مسله نه ده ویلي یا د سولې مسله، خو د افغانستان په سیاسي عملیه به خبرې کوو. او بل به دی چې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اوږد مهاله مرستی یا د اوږد مهالو مرستو او ژمنو په اړه به بحثونه وشي او درې تعهدات به ورکړل شي. د افغانستان هیات یو ډېر قوي هیات دی او دا په لومړي بن کې کستا چې په یادي هلته د افغانستان ډلو ټاپلو ګډون کړی و، او په دې کانفرنس کې د افغانستان دولت د یو قوي هیات په ملګرتیا باندې استازیتوب لري یا ګډون لري.
په بون خار کې موجود زمنګ همکار جان آغا علي کوزي سره مو د بشیر ګواخ مرکه وره ده. همدې موضوع کې پاتې کیږو. افغانستان ویلي د بون په غونډه کې د پاکستان نه ګډون لوی تاوان دی. د مشال ریو خبريال احمد شاه اعظمي د افغانستان د بونو چارو د وزارت لویان جانان موسازي سره د بون په غونډه کې د پاکستان د حکومت او طالبانو د استادو د نه ګډون په اړه مرکه کړې ده. راځي چې په ګډه ورته وکړو.
تر ټولو وړاندې ښاغلی جانان مسازی، دا راته وایست چې د پاکستان نه ګډون به پر بون کانفرنس څه اغیزې ولري؟
د پاکستان نه ګډون د پاکستان تاوان ده په دې موضوع کې، او دغه ځکه چې د بون نړیوال کانفرنس د افغانستان تر مشرۍ لاندې، د افغانستان تر ریاست لاندې دایریږي، او په دې کې د سلو نه زیات هیوادونه سیمه ییز او نړیوال سازمانونه شامل دي چې د دې کانفرنس محدودول د یو هیواد پورې زه فکر کوم غیر منصفانه خبره ده. په دې کانفرنس کې د افغانستان اکثره دوستان د سیمې او د نړۍ په سطح باندې راغلي دي، او موږ په د تیرو دوه درې ورځو کې د بون د کانفرنس د سند په ترتیب باندې په محتوا باندې د دوی سره ډېرې سازنده ډېرې مثبتې او ډېرې مفصلې خبرې درلودلې دي، او هیله من یو چې په دې کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې هغه اوږدمهاله تعهد او ژمنه چې موږ د افغانستان د ثبات، د امنیت او د پرمختګ لپاره اړتیا ورته لرو او غواړو یې هغه ترلاسه کړو.
ښاغلی جانان مسازی، د کانفرنس په ایجنډا کې د سولې په اړه خبرې اترې یا د سولې بهیر هم شامل دی. د طالبانو نه ګډون یا له کانفرنس څخه د دوی بایکاټ د سولې پروسه یا دغه روان بون کانفرنس باندې څومره اغیزه کولای شي؟
د سولې د پروسې بحث بون د کانفرنس د محورونو یو برخه ده، یو اساسي برخه ده، ځکه چې سوله د افغانستان د خلکو مشروع مقدسه غوښتنه ده. هغه وختونه چې په تیره دودیزه لویه جرګه کې په غبانې ټینګار وشو او د افغانستان خلکو خپل غږ پورته کړ، د افغانستان د خلکو استازو، دا د افغانستان د دولت پالیسی هم ده، ځکه چې د افغانستان د خلکو تر ټولو لویه تر ټولو مهمه وختونه واقعیا په افغانستان کې یو تلپاتې عزتمنه او همشموله سوله ده. نو دا هڅې به دوام کوي. البته د طالبانو د استازو د ګډون په اړه باندې د افغانستان دولت دریز ډیر روښانه ده، او هغه دا چې او دا د افغانستان د حکومت پخوانی دریز ده چې د طالبانو ګډون د افغانستان په هیئت کې د سولې د پروسې د عملی پرمختګ پورې تړلې خبره وه، چون په دې پروسه کې له بده مرغه هغه عملی لاسته راوړنې چې موږ تمه وه او موږ هیله من وو چې ترلاسه به شي د بون د کانفرنس مخکې، هغه لاسته راوړنې ونه شولې. د طالبانو له ادرسه د طالبانو تحریک په استازیتوب د بون په کانفرنس کې د افغانستان په هیئت کې نه څوک وی او نه څوک شته. نو دا کانفرنس په افغانستان تر واحدې مشرۍ لاندې، د افغانستان د ټاکلي ولسمشر تر مشرۍ لاندې، او د افغانستان د ولس د استازیتوب په جامعه کې نړیوال ټولنې سره د افغانستان په تیرو لسو کلونو باندې او د افغانستان په هغه تګلاره باندې او په هغه لیدلوري باندې چې د لسو کلونو لپاره لري خبرې اترې او
تصمیم ګیری کیږي. افغانستان د بانو چارو د وزارت له ویاند جانان مسازی سره مو د مچا زمي مرکه ورده. اوریدونکو، د امریکای خارجه وزیر هیلری کلینټن هم پاکستان ته په بون کانفرنس کې د ګډون ویل دي. نوموړي دا بلنه تر مخام د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د ټلیفون د لارې ورکړه، خو د وزیر اعظم وینا وه چې د پارلماني او دفاعي کمیټو په اجلاسونو کې فیصله شوی چې دوی به د بون په غونډه کې ګډون نه کوي او پر خپل فیصله اوس هم ولاړ دي. پړای نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشالډو خبريال احمد الله راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ټلیفوني خبرو کې د امریکای خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن وینا وا چې مومن ایجنسی کې ناټو لخوا د تیرې میاشتې په شپږشتمه نیټه شوی حمله په غیر ارادي توګه شوی و. نوموړي ویل چې افغانستان کې امن کوششونو باندې موږ د پاکستان د کردار ستاینه کوو، او پاکستان حکومت ته وایو چې افغانستان په حق له د جرمني په خار بون کې کېدونکې کانفرنس کې د ګډون وکړي. په دې موقع د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وینا وه چې دفاعي کمیټه او پارلماني کمیټه په بیل بیل اجلاسونو کې دا فیصله کړې شوې دي چې پاکستان به په بون کانفرنس کې ګډون نه کوي او موږ په خپل د فیصله کلک ولاړ یو. وزیر اعظم زیاته کړه چې ناټو له خوا شوې حمله د پاکستان په خود مختاري حمله وه، او موږ به چرې هم د پاکستان په سلامتۍ او خود مختاري سودا بازی نه کړو. خبريال او افغان امور نظر لرونکو طاهر خان وایي چې نړۍ نور ملکونو سره سره پاکستان خارجه وزارت هم غوښتل چې د کانفرنس کې ګډون وکړي، ځکه چې دا کانفرنس د افغانستان سره د سیمې د امن لپاره ډیر مهم دی. خو امریکای او ناټو لخوا په دې حمله د معافي نه غوښتلو لوجه پاکستان په خپل فیصله اوس کلک ولاړ دی.
پاکستان کې هم دنه داسي او نظر شته، او د بهرنو چارو وزارت دا غوښتل چې پاکستان په دې کې څه ګډون وکړي چې پاکستان په دې سیمه کې یو مهم مهم رول لوبون کې هواد دی نو د پاکستان دغلتا نتلل هم د پاکستان لپاره خو به ځکه ځان کې خلک به داسې او تصور کوي چې پاکستان د نړۍ نه جلا پاتې شو. بعض خلک دا هم چې پاکستان تلل ځکه په کارو چې پاکستان هغه خپل نظر هغه خپل ګیلې په دې کانفرنس د ګډون په بنیاد باندې په خ او په موثره توګه هغه ځای کې اوچتول شو او چې پاکستان نزي نو پاکستان د دغه یو نړیوال فورم نه پاهګي د خپل بیانانه محروم هم پاتې شي.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې امریکای دا کوشش دی چې دا معاملې په څه ډول سړک کړي او پاکستان په بون کانفرنس کې ګډون وکړي، خو تر څو چې امریکا په راتلونکو کې پاکستان ته دا قسمه حمله نه کېدو باور ور نه کړي نو تر هغه به پاکستان همدا شان په خپل دریز ودرېږي.
دا د پاکستان غا سالټ سټینډ چې پارلیمنت هم واخیسته حکومت هم واخیسته نو زما یقین دا دی چې بون کانفرنس خو به وشي نو پاکستان نه بغیر او پاکستان په دې کې آیسولیټ کیږي نه په دې چې معاملې د افغانستان دا
یاد دی وی چې هیلری کلینټن نه علاوه د جرمني چانسلر انجلینا میرکل او افغانستان ولسمشر حامد کرزی په شمول د نړۍ نورو یو شمیر ملکونو اعلی چارواکو پاکستان ته په خپل دی فیصله د نظر سانی ویلی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري. اوزو افغانستان ته په افغانستان کې مشتا ایصاف وای د دوی پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ د پولو پر دواړو غاړو د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د معلوماتو د شریکولو په ترڅ کې باید اړیکې ډېری کړل شي. سو د مومندو په شان پیخه چې ناټو پکې په بمباری کې څلیرش پوځان وجل تکرار نشي. حمید مومند پر نور تفصیل کوي.
په افغانستان کې مش د ناټو ځواکونو خبرداري ورکوي چې د پولې په اوږدو کې د افغان پاکستاني او ناټو ځواکونو ترمنځ د تماسونو نه موجودیت په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو سره مرسته وکړي. د پاکستان د پوځي مشرانو له دې امر وروسته چې د ناټو هر حمله ته باید کلک ځواب ورکړي شي، د ځواکونو په خپل لومړني خبرګون کې دا د خپلواک هیواد په توګه د پاکستان حق وباله. هو په کابل کې د ایساف ځواکونو وایان جنرال کرسټن جاکوبسن وویل چې دوی په دې سیمه کې د افغان پاکستانی او ناټو ځواکونو ترمنځ د تخنیکی تماسونو د دوام غوښتون کې دي. دوی وایي د درې واړو خواو ترمنځ د تماسونو نه موجودیت یوازې او یوازې په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو سره مرسته کوي. نو وس دا د پاکستانی، افغان او ایساف ځواکونو په ګټه ده چې په خپلو کې د تیرو ورځو په سر په تخنیکی کچه تماسونو ته دوام ورکړي. د پاکستاني پوځي مشرانو لخوا د امر په داسې حال کې ورکړل شوی چې له یوې خوا د ډیورن کرخه په ځینو ځایونو کې روښانه نه ده او له بل لوري د سیمې خلک وایي چې پاکستان ځینې پوستې د افغانستان په خاوره کې دننه جوړې کړې دي. افغانستان او پاکستان په سیمه کې یو بل سره تر ټولو اوږده پوله لري چې د ځینو اټکلونو له مخې ټول اوږدوالی 2400 کیلومترو ته رسیږي او د لویدیځو هیوادونو په وینا هم دا د وسلوالو د فعالیت مرکز دی. د ایساب ځواکونو وایان هم د مسله جدي وبلله او ویل چې ټول اړخونه باید په سیمه کې له دې بابته شتو ستونزو ته په پام سره په ډېر احتیاط فعالیت وکړي.
The Durand line and the border region is an area
د وای د ډیورن کرخه او سرحدي سیمه یو داسې ځای دی چې په ځینو سیمو کې کرخه روښانه نه ده. نو دا مسله په ټولو خواو یعنی افغان، پاکستاني او ایساف ځواکونو دا لازمي کوي چې په زیات احتیاط سره فعالیت وکړي او خپل فعالیتونه همغږي کړي. دا چې د پاکستاني ځواکونو وروستي اقدام به د تروریزم په خلاف روانه جګړه څومره زیانمنه کړي، جنرال جاکوبسن کومه تبصره ونه کړه، خو ویل چې زیات احتیاط ته اړتیا ده، سوله د حالت او وسلوال ګټه پورته نکړي.
د حمید مومن رپورت موریدو. او اوس هم یو مخاله لرو. ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی لیکي په پاکستان کې طالبان په ګڼ شمېر ډلو کې وشل شوې دي او اوس د مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. دا چې آیا رښتیا هم داسې ده او په دغه اروپا کې ډلو کې د اختلافاتو نه به په افغانستان کې مشت نړیوالو ځواکونو ته څه ګټه ورسیږي او کنه، په اړه د فرخنده وزیر دا رپورت اورو.
اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې پوځي اپریشنونو او ډرون بریدونو په دغه هیواد کې طالبان د سلو زیات په وړو ډلو کې تقسیم کړل چې ډېر اوس کمزوري او د پیسو د کمی سره مخامخ دي. ای پی لیکي نن ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان نه یوازې مالی مشکلات لري بلکې په مشرانو کې هم اختلافات رامنځته شوي دي. خبري اجانس د فاټا د یو څېړونکي منصور محسود د خولې وایي په وسوالو طالبانو کې اختلافات پوځ او حکومت ته ګټه رسوي چې د هغوی خلاف کوټلي عملیات وکړي. اسوسییټډ پریس زیاتوي په طالبانو کې اول ګروپونه له بیت الله محسود د وژنې وروسته جوړ شول چې د 2009 کال په اگست کې په یو ډرون برید کې وژل شوی وو. له هغې وروسته دغه ډله د تقسیم ښکار ده. څیړنکار منصور محسود دا هم وایي په طالبانو کې اختلافات د دې نه هم څرګند دي چې په مختلفو سیمو کې د پوځ او حکومت سره د دغه ورپکو بیلابیل مشران خبرې کوي. په پېښور کې خبریال سمیو سبزی مشال ریډیو ته وایي که تحریک طالبان او نور اورپکي تنظیمونه په دومره زیاتو ډلو کې تقسیم شوي وي نو باید له منځه ولاړ شي.
زما په خیال ټولو عمده مشکل په دا وخت کې د تحریک طالبان دا ده چې دوی د پیسو منابع له منځه تللي دي او دوی په دې عمله د دوی افراد هم کمیږي او کله چې پیسو منابع له منځه ولاړ شي د هغه کسان هغه قمندانان چې له مشرانو سره په رابطه کې وي د هغوی مالي وسایل کم شي او د هغوی رابطې کمزورې شي او په دغسې حالت کې حکومت کوشش کوي چې د نورو لارو نه دغه قمندانانو ته امکانات برابر کړي یا د جرګو طرف ته راوباړي یا د مذاکراتو طرف ته راوباړي یا د خلکو سره کینوي. خو په مجبور کې زما په خیال تحریک طالبان د پخوا په نسبت ډېر کمزوري شوې ده. خو تر اوسه پورې موږ دا ویلې نه شو چې واقعا دوی د دومره ډیرو ډلو باندې وویشل شي.
اسوسییټډ پریس وایي کچري د اورپکو د سر مشران له منځه لاړ شي نو باقي په خپل منځ کې د مشرۍ حاصلولو لپاره د یو بل خلاف راپاسي. اخوا په افغانستان کې مشت ناتو او امریکایي ځواکونه دا کوشش کوي چې د 2014 کال پورې په دغه هیواد کې خپل مشن سرته ورسوي او اورپکو له ماتې ورکړي. خو اجانس زیاتوي لا تر اوسه د دې ثبوت نه دی ترلاسه شوی چې ګینې په پاکستان کې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتونه ناتو او امریکایي ځواکونو ته څه ګټه رسیدلې وي. په دغو کې یوه حقانی اورپکي ډله هم ده چې په اړه امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې میشت ناتو ځواکونو خلاف بریدونه کوي او پاکستانی استخباراتي ادارې ورسره مرسته کوي.
دا به کتي شي چې واقعیا دلته پاکستانی طالبان بې سرپرست شي یا بې مشر شي. هغه کوم کسان چې جهادي کسان دوی هغوی ځینې داسې جهادي وګړي وي یا عام د دوی په اصطلاح مجاهدین وي چې هغوی د ټوپک سره رابطه وي، دوی غواړي چې په افغانستان کې جهاد وکړي یا د دوی په اصطلاح په پاکستان کې د پاکستان په حکومت پر خلاف وجنګیږي. ما په خیال کدا کسان داسې بې پرې کیږي یا مرکزی کمان لمن دځي سړي به اثر په افغانستان باندې مثبت وي.
اسوسییټډ پریس ته هم لیکي د امریکا او پاکستان اړیکې د 28 نومبر د پیښو وروسته لا نورې خرابې شوې چې د ناتو لخوا په یو هوایي برید کې د پاکستان 40 پوځیان وژل شول او له دغه پیښو وروسته د امریکا او پاکستان د پوز او استخباراتي ادارو ترمنز د معلوماتو شریکول هم ودریدل دي چې د احتجاج په توګه پاکستان د افغانستان په اړه د بون نړیوال کانفرنس نه هم بایکاټ اعلان کړي.
دا فرخنده وزیر اوس هم یو بل ریپورت لرو د اپټاباد پیخي، یعنی د اسامه د وجنې د پلټنو لپاره جوړ شوی کمیشن پریکړه کړې چې د سیاسي ډلو مشرانو نه هم په دې حق لا تپوسونه وکړي شي او د دې مقصد لپاره یې ځنو سیاسي ډلو ته خطونه هم لیکلي دي. د کمیشن د دې پریکړې څه مقصد دی او د دې بعد څه نتیجې راوځي؟ پړای د اسلام آباد نه ریاض مساخیل ریپورت راکوي.
د اپټاباد پیخي پلټنو د پاره جوړ کړی شوی کمیشن پریکړه کړې ده چې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران راوغواړي او د هغوی د پوهې او تجربې پر اساس وګوري چې څنګه اسامه بن لادن اپټاباد کې وو او د یوې امریکایي کاروایې په ترڅ کې وجل شو. د دې مقصد لپاره کمیشن د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد د روانې میاشتې په 14 نیټه راغوښتې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې شیخ رشید احمد د راغوښتو پخلی وکړو او ویل چې هغه به کمیشن ته وړاندې کیږي.
خوی خو مختلف خلق را بللی کوم چې د اولس نمائندگان وی او په هلری او زه هم په هغه خلکو کې را بللیم. ما ته یو خطر لګلې چې تراشه او مونږ ته خپل نظر وړاندې کړه. دا خبره فلحال خفیه ساتلې شي. زه دا ویم چې دې کې زما څه ذاتی خبره نشته، خو د ملک معامله ده او په ملکی معامله زه هرې خبرې ته او هر ځای ته تیار یم.
د سیاسي ګوندونو مشرانو راغښتو د پریکړې په شا کم وجوهات دي. کله چې مو دا پښتنه د سیاسي چارو د کارپوه او عوامي نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي هاشم بابر نوکلا نو هغه وی چې د دې مقصد هغه فکر او سوچ تر رسیدل دي د چا په ډاډ او ملاتړ چې اسامه پاکستان کې اوسېدو دی زیاتوي.
اسامہ د مرګ نه پس کم سیاسي ګوندونه بهر راووت او احتجاجونه وکړه او د اسامہ د جنازي منځونه غایبانه وکړه. اخو هغه ښکار ګوندونه دي چې دی به دا وختل چې اسامہ له یو ځای دلته ورکړی شي. زما خو داخل چې دی به د هر ګوند چې کم منشور دی د هغې جاچ واخلي او دی په کار دا کمیشن چې په کم سیاسي ګوند باندې دی شک دی چې دا اسامہ چې کم دی چې دلته ناست دی ته پته وه نو په کار دی چې بیا هغې ته تپوس وکړي چې بھائی تاسو ولې پاکستان حکومت ته دا خبر ښکاره نه کړه ولې چې کم دی زمونږ سیکورټی ایجنسی دا خبر ښکاره نه کړه په کار دی چې دی تفتیش وشي. نو دا خو چې کومه کمیشن سیاسي ګوندونه ټول راغوښتي دي سره زمونږ نو دا شامل تفتیش دی.
د هاشم بابر دا خبره چې بعضې مذهبي جماعتونو اسامہ بن لادن پاکستان کې میلمه کړی وو چې کله مشال ریډیو د جماعت اسلامي د پخواني امیر قاضي حسین احمد په وړاندې کې خوا نو هغه وی چې اسامہ سره د دوی په هغه وخت کې تعلقات وو کله چې د هغه سره په خپل د امریکای او پاکستانی حکومت اړیکې وې.
ته ریاض مسخل رپورٹ مورید کوم چې د افټ آباد د پیغه پړه وخت شوه د پښتونخوا کې 15:30 بجې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغله. نو راځي چې هغه د خبرونو لنډیز وورو.
امریکا یو عربیا د نیټو په هوایي برید کې د سلیریشت پاکستانی پوځونو په مړینه غم راځي خبردلې ده. د محرم لپاره د پیښور خار سره سره د خیبر پختونخوا په یو شمېر خارونو کې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شوي دي. د ضلع هنګو د انتظامي او مشرانو ترمنځ په خبرو اترو کې په دغه سیمه کې د هړتال ختمولو پریکړه شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د بون په کانفرنس کې ګډون نه کوونکي پاکستان د طالبانو سره هم د ټولو خبرو اترو مخه نیولې ده. په شام کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي دي. د هندي فلم وتل استوره دیوانند اتیا کال په عمر کې فلندن کې مړ شوی دی. د پاکستان کرکټ لوبډلې بنگلاديش ته دویمه ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړې ده او د دې مچونو سیریز یې په خپل نامه کړې ده.
لړخبونه مو د مجید بابا نور دل اوردونکو پرستنی مایکي با ووري چې په کوټه کې هنګو او ډیر اسمل خان کې د محرم په مناسبت سره څه قسمه امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي. د دې ترڅنګ مخالي حملرو خورازی چې اسلام آباد ته ولاړ شو چې نن د پاکستان ورځپاڼو کومې ادارې خبرې کړي د دې اداریو غټه کې د ریاض مساخل نورو.
نن د انګریزي ژبو دوه ورځپاڼو اکسپرس ټریبیون او ډان خپل ادارې په بون کانفرنس کې د پاکستان په ګډون نه کولو لیکلي دي. اکسپرس ټریبیون وایي چې کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړه پاکستان د غوسې او خفګان له وجې کړې ده. دې سره با کې یو طرف ته نړۍ د پاکستان د خفګان او اندېښنو نه خبر شي او څنګه چې د ټولو ملکونو دا خیال دي چې د افغانستان امن کې د پاکستان کردار ډېر مهم دی په هغه ارمانونو به خاورې ووړي. خو بل طرف ته به دې پریکړې سره پاکستان په خپل هم د ډېرو ګټو او فایدو نه محروم شي. دغه شان ډان ورځپاڼه وایي چې لسکا وړاندې هم بون کې د افغانستان دپاره یو غونډه شوې وه او اوس بیا لس کاله وروسته د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتو دپاره خلک راغونډېږي. اداریه وایي چې وړاندې ځل هم د پاکستان خبرو ته ډېر اهمیت ورکړی کېدو او دا ځل هم چې د کانفرنس دوه نقطې دي، یوه افغانستان کې دننه د امن لار هوارول او دویمه د ګاونډي ملکونو په مرسته امنیت یقیني کول. نو ظاهره خبره ده چې دې کې هم د پاکستان کردار ډېر اهمیت لري، خو د پاکستان غیر موجودګي به د نړۍ نور ملکونه په دې سوچ کولو مجبور کړي چې پاکستان ته شک په نظر وګوري. داشان مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پختونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر د خلیل کی چې قبایلی سیمو کې د جمهوریت عمل د پیل سره باندې نه یوازې جمهوریت ته وده ورسی بلکې د سره با قبایل په کامی بهیر کې شامل شي چې د ملک د ترقی او پرمختګ بچارو کې خپل کردار تر سره کړي. اداریه د گورنر د خلیل زیاتوي چې قبایلی سیمو کې د بدلون آغاز شوی دی او نوی نظام کې قبایلو ته د تعلیم او روزګار په شمول هغه ټول اسانې ورکړل شوی دي چې د نورو سیمو خلکو ته حاصل دي. اداریه وړاندې لیکي چې دا وعده او داوی خود ډیره مودی راځي کیږي، خو که حقیقت کې په دې وادو عمل شوی وو نو نن با قبایل دومره رستون نه پاتې او دا هم حقیقت دی چې قبایلی سیمو کې چې کومه پسماندګي ده او کوم هلته خراب حالات دي د هغې یو لوی وجه د دې ځای د خلکو احساس محرومي هم ده. باید چې د خلکو ته دا احساس ورکړي شي چې دوی هم د دې ملک حصه ده، نو دې سره به حالات تر ډیره حده سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو رسنیو په ترڅ کې نن د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه او د جرمني د دوشپیګل مجلې دوه مقالې لرو چې پکې د روسیې له لارې په افغانستان کې ناټو ته د سامان وړلو او د بوند غونډې په اړه لیکنې شوې دي. د دې دوه مقالو مهم ټکي څه داسې دي؟ د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي امریکا لره په افغانستان کې ناټو ته د سامان سپلای لپاره یوازې په پاکستان تکیه کولو پر ځای پکار ده چې روسیا ته هم خپل همکاري وغځوي. دا پریکړه نه یوازې خبوي بلکې د پاکستان پوځي جنرالانو ته به هم یو خبرداری ورکړي د چا په لاسو کې چې دغه هیواد کنټرول دی. د روس د لارې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د سامان رسول د امریکا د خامی ګټو لپاره ډیر مهم دي. که یو خوا دې سره به افغانستان کې ناټو ځواکونه خوندي شي نو بل خوا دا پیغام به هم لاړ شي چې سپینه ماڼۍ په اسلام آباد پورې نه ده تړل شوې. همداراز د دې له وجې به پاکستان په دې مجبور شي چې ترګرو ته د پټنځایونو په ورکولو او د طالبانو د ملاتړ کولو د پالیسۍ بیا کتنه وکړي. طالبان په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو خلاف کاروای کوي. د هیرالډ ټریبیون مقاله په اخر کې راغلی دی کارپوهان به کېدی شي په دې اړه فکرمن وي چې د شمالي لارو افغانستان کې ناټو ته د سامان سپلای سره به د امریکا په روسیا تکیه زیاته شي. خو د مقاله لیکونکي په خبره د دې نه پرته بل لار هم نشته. همداراز د پاکستان په پرتله روسیا داسې هیواد دی چېرته چې ریاست داسې ترګرو ته پناه نه ورکوي څوک چې په میدان جنگ کې امریکایي پوځیان وژني. بلخوا د جرمنی شپیگل مجلې په یو رپورت کې راغلی دی د دغه هیواد د بهرنو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې ورکړي چې د بون په غونډه کې به دا خبره یقیني کولی شي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان سره اوږدمهاله همکاري جاري ساتي چې دا رنګ په دغه هیواد کې سیاسي پروسه مخ په وړاندې لاړه شي. په مقاله کې وړاندې راغلی دی امریکا د افغانستان څخه د خپلو پوځیانو ویستل پیل کړي دي او همدارنګ ناټو وایي چې دوی به د 2014 کال پورې د افغانستان د امنیت ذمہواري د دغه هیواد ځواکونو ته وسپاري. خو د جرمني ټیبلایټ بیلټ ورځپاڼه د امریکا د پوځي استخباراتو د پټو دستاویزاتو په حواله وایي دا دستاویزات ښایي چې په امریکا او جرمني دواړو هیوادونو کې پوځي چارواکي په دې عقیده دي چې له افغانستان څخه په 2014 کال کې که یو وار نړیوال ځواکونه ووتل نو په دغه هیواد کې به خانه جنگي شروع شي او دارنګ په پاکستان کې به د اورپکو مشران بیا افغانستان ته راشي. ګران اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس زو افغانستان ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د تیر کال په پرتله په دې هیواد کې د ایډز د ناروغانو شمیره دوه چنده زیاته شوې ده. د وزارت په وینا په دوی کې زیاتره کسان د نشې توکو کاروونکي دي. چارواکي وایي د ایډز ناروغان تبه لري، وزن یې کمیږي، اشتها له لاسه ورکوي او داسې نور علامات لري. په اړه یې د سید شاه سکیم دا رپورټ اورو.
په افغانستان کې د عامې روغتیا د وزارت څخه په یو خبر شوی راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې په ایډز ناروغي د اخته شویو کسانو شمیره د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاته شوې ده. د یاد وزارت د چارواکو په خبره تیر کال په افغانستان کې ټول ټال 1600 تنه د ایډز په ناروغي اخته وو، خو سږ کال دغه شمیره 1250 تنو ته رسیدلې ده چې زیاته برخه د هرات او کابل ولایتونو اوسیدونکي دي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په کندهار کې هم د ایډز په ناروغي د اخته کسانو شمیره زیاته شوې ده، خو وايي په کندهار کې په ایډز اخته ټول هغه کسان دي چې نشه یي مواد د پیچکاریو په واسطه یو بل ته لګوي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم په خلاله مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال د افغانستان د نورو سیمو په څیر په کندهار کې هم په یاد ناروغي اخته کسان زیات شوي دي. دی وايي په کندهار کې دا مهال په ایډز د اخته شویو کسانو شمیره 1200 ته رسیدلې ده چې 4 تنه پکې خزي دي او ټول په نشې توکو روغدي کسان دي.
پروش کال زما په ګومان چې 1500 پیشي وي داس او سش کال 1250 د دې لپاره ډیر غټ خطر د زرقي متعدین دي. چوس هغه ارقام چې اوس وزارت خبره کړې دي په حدود 40 ضرورتونو زرقي متعدین په افغانستان کې ستنه. نو دا یو لسره چې دلته تثبیت شوی دي چې درې تنې ښځې او اته یې نارینه دي. دا ټول هغه خلک دي چې دوی دغه مخدره مواد د پیشکاري له لارې اخلي، یعنی زرقي متعدین.
ډاکټر پخلا وایي که څه هم د ایډز ناروغي د نورو ناروغیو په څیر په لومړي سر کې داسې ښکاره نښې نښانې نه لري، خو دوی بیا هم ځینې داسې نښانې په ګوته کړې دي چې په چا کې ولیدل شي نو کېدی شي په یاد ناروغي اخته وي.
تبه لري، وزن د لاسور کې بې اشتهای کېږي او بیا نو چې هر ارګان باندې په وجود کې دنن عمله وکړي د هغه غړي هغه مخصوص نسنشانی دن که سړی په ټوبرکلوز اخته سو بیا نو سږی ونیوي، هغه به ټوخیږي، هغه به بلغم لري، هغه به د عادي تدایي باندې په شکل باندې جواب وایي یا بیا نه وایي، که کولمې ونیولي هغه به یې سالات ولري، وزن به د لاسه ورکوي، یا که پښتورګي ونیول د خپل نسنشانې لري، او که د مغزو پردې ونیولي هغه ځان ته خپلې نسنشانې لري. په مجموع کې دغه میکروب د نور میکروبونو چاغه په وجود کې ستاند هغه د فعالیت لپاره زمینه مساید.
د عامې روغتیا د ریاست چارواکي په هیواد کې څه باندې 1.5 کلنه جګړه په خلکو کې د پوهې کموالی، په هیواد کې د 1 میلیون نشیانو شتون او له ګاونډیو هیوادونو سره خلاص سرحدونه د ایډز ناروغي د خپرېدو لاملونه بولي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خبر شوي راپور په اساس دا مهال په ټوله نړۍ کې 34 میلیونه کسان د ایډز په بې علاجه ناروغي اخته دي چې زیاته برخه یې مېرمنې دي. د خبر شوي راپور په اساس تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 36 میلیونه زیاتو کسانو د یاد ناروغي له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
کله چې هر سره پرزیدل نو تاسو چیرې وای؟
شل کاله وړاندې د مشرق ځواکمنه امپراتوري له منځه لاړه او نوي هیوادونه وزېږېدل.
اوس موږ ستاسو لپاره د بیلابیلو رسنیو یو جالبه لړۍ خایو.
په دغه لړۍ کې په 28 ویډیوګانو کې تاسو ته خایو چې د هر څه د مشرانو او عامو خلکو لپاره څه معنی لري.
د دسمبر لمیاشتې څخه د مشال ریډیو ویب پاڼه کې د پخوانی شوروي اتحاد د نسکورېدو ننداره وکړئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. او زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان کې تیر ورځ په بکخیل وزیر سیمه کې د پولیسو لخوا په عملیاتو کې یو ولسی وګړی وجل شو او درې نور چوبل شو. د دې عملیاتو پر ضد نن په بکخیل وزیر سیمه کې یو جرګه وشوله او دوی پکې دا پریکړه وکړه ک حکومت د دې عملیاتو د دې پیښې عدالتي کاروایي نه کړه، نو دوی به د حکومت سره د امن په لار کې ملاتړ بند کړي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه وورو.
13 ورځ د بنو پولیسو لخوا بکخیل وزیر سیمه کې د مفرورانو پر ضد عملیاتو کې یو کس وژل شوی او د خونځي یو ماشون په ګډون درې نور ژوبل شوی وو چې د سیمې د خلکو په وینا واړه بې ګناه او عام وګړي وو. او د احتجاج په توګه یې مړې د بنو کېڼ تاڼې مخې ته په روډ باندې کېښودلې وو. نن بکخیل وزیر سیمه کې د قوم بکخیل مشرانو د مړې جنازې نه پس جرګه وشوه چې حکومت ته یې درې ورځې ډیډ لاین ورکو چې په درې ورځو کې دننه د ژوبل شوو او وژل شوو کسانو عدالت انکوائری دے اوشی. دا جرگے یو مشر ملک شم نواز وائی چکا عدالتی انکوائری ونشوا نو قوم بکخیل با دا دولت پر زید ہر قسم قدم اچتولو باندے مجبور شی.
دگی قوم دا کیسا وکڑلا چ کچیر انکوائری ونشولا میش دا ظلم چا چگنے کنا و نار وے میش دا حکومت خلاف نہ ک دے غیب وجود چگنے کا چ میش امن جوڑ کے میش سرا دا سے نہ مناکور وش ظلم پ وجا میش و دگی حکومت ور مجبور کلی میش و دگی بدلا خ مخا و خلی چ دے میش غاسیران ور وی مش غاور دوشی مش دز یوتای دنر سرشی ذات غاور وشی لکه د یو عوام دی غریب سره چگنی کنه.
ملک ابا سلیم شال ریډیو تاوه چې په دغه پیخه کې کم کسان وجلی شوی او جوبل شوی دی هغه ملزمان خود دلی شوی دی، لہذا عدالتی انکوائری دی وشی کني کوم بکخیل با د حکومت سره د امن په لړ کې ملاتړ بند کړي.
بے ګنا قسم چې پاش د سکول د چټی جماعت یو جن کای و یو بوډا سره یو د دغه شیدا عدالتی انکوائری وکو د دامی کیمادو داغه کسون د بګونا کسون ملزمون لیکلی دي. میډیا ته جواتی په اسپاټال شه زخمین پروته دي چې هغه خلاف هیڅ کیسه اف آی آر نشته او یقین مرده د دغه خلاف او د یو مشر حکومت مشر میش بیا بیا د حکومت ته اپیل کوم چې بکخیل کوم انتهایی پر امن کوم د امن قائم اون شه د برداشت کردار د کړای دی. دا ته د حکومت نه مجبوروي چې د امن بیا خراب شي او کبه د امن یوري خراب شو بیا د می ته ته د سو ورتی تسی ور کولای چې د امن بیا ټیک شي دغه چې د امن چې کیم روغلای دی دا د مشرونه د دغه کوم په ملاتړ روغلای دی.
نو موړی دا هم اوې چې دوی دولت ته درې ورځې ډیډ لاین ورکړې دي. عدالتي انکوائری ونشوه نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي.
میز د ټول پاکستان د پورا ګټ وی میز د ټول کوم مطالبه وکړه په پینځم پاورز میز بیا ګرین جرګاوی کچېره په دوی درې ورځې حکومت دغه خلک خلاف کاروایی وکړه او عدالتي تحقیقات یې شریک کړل. خو بیا میز مذاکرات ته تا یو غونډه غونډه کوي کاني وی په پینځم پاورز د کوم یوالای عمل تیاروي چې پاشه لانګ مارچ هندای پاس روڈ بند ون ہوئی پاس ہر قسم خبر ہوئی وسیع میر ذمہ وار نوی اگ موجودہ چکیم انتظامیہ دو او ذمہ وار وی
دا یدا ونی وردا چ دبنو پولیس ولا خالا تر دے دما کم وکیف مختا نہ دے راغلے او دوی وای چ د پیخه تحقیقات کوي. عمر دراز وزیر, مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر
د خبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د محرم پر مهال د امنیت د ټینګښت لپاره پولیسو یو پلان ترتیب کړی دی چې تر مخه یې لارې تړل شوی دي او د پولیسو ترڅنګ نور امنیتي ځواکونه هم چمتو ساتل شوی دي. په هغو کې شیعه او سنی د دواړو مسلکونو مسلمانان اوسي او پخوا هم پکې فرقیزو تاوتریخوالی شوی دی. په اړه یې نور تفصیل طارق ورغزی راکوي.
د ملک د نورو برخو په شان په هغو د ملک د نورو برخو په شان په هنګو کې هم د ترهګرۍ د خطرې په ضد سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ضلع هنګو د پولیسو مشر چارواکی ډیپیو عبدالرشید مشال رډیو ته وویل چې اورکزو او کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف فوجي عملیاتو په وجه هنګو د ترهګرۍ ښکار کېدلی شي. د زیاده ګړه چې امنیت ساتلو دپاره په محرم میاشت کې پولیسو نوی سیکیورټي پلان جوړ کړی دی. ډیپیو عبدالرشید دا هم وویل چې په دې لړ کې نقابندیانې زیاتې کړې دي او ځای پر ځای د خلکو تلاشیانې اخست
نقابندی پوائنٹس خپل ایگزٹ انٹری پوائنٹس پدے بانے کم علاقہ غیر نقم الارے راج اگر بلاک کری دی اگر نہ علاوہ زمین کا دا آرمی اور دا پیرا ملٹری فورسز اور دا فرنٹیئر کانسٹیبلری دے کو مکمرہ رسید دے دے اور دا دے پراپر ڈپلائمنٹ پلان چے دے اگر مگا ایگزیکیوٹ کرے دے.
ڈپیو عبدالرشید دوائنا ترمخا چی دا محرم میاش پا دوران کے امنیت وزا خصا تلو دا پارا پولیسو دا شیعہ سنی مشارانو سر مذاکرات کری دی او د مذاکرات وروسته دوه ډلو مشرانو پولیسو سره تعاون کولو یقین دهانی ورکړی دا. موږ چې کله د پولیسو لخوا د سکیورټي انتظاماتو په حق لا د سیمې یو مشر سید حسین علی شاه حسینی نه پښتنه وکړه نو مشال لډیو ته صدا سي وویل مسلمانان او په خصوصي توګه اهل تشی ول جماعت د محرم میاش عقیدت او احترام سره لمن سي خوازه هدوی چې په محرم میاش کې د جلوسونو دراوتلو په وخت اکثر داسې ناخوښي پیښې رامنځته شي چې له امله عام ولس ژوند له لاسه ورکړي. ډیپیو عبدالرشید وایي چې هر حال کې به د هنګو امن ساتلی شي. طارق ورغزی, مشال رډیو, هنګو.
کدام راوندم کو تاسو سره تاریخ رپورٹ اورید چې د محرم په مناسبت سره په هنګو کې څه قسمه امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی او وزو کوټه ته په کوټه کې هم د نهم او لسم د اشوري د جلوسونو د امنیتي تدابیرو پاړه د بلوچستان لوړپوړو چارواکو خبري غونډه کړې ده. په اړه یې تفصیل د مشالډیو خبريال خدانو ناصر راکوي.
د نهم او لسم د عاشوریه د جلوسونو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول سوي او صوبایي حکومت لا هم هڅه کوي چې په دې ورځو کې هیڅ قسم بد پیښه ونه سي. د خبري د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازوی د پولیسو له سی سی پی او او د کوټې له کمشنر سره په یو ګډه خبري غونډه کې کړي. نصیب الله بازوی په کوټه کې د عاشوریه د امنیتي تدابیرو په اړه وویل,
کوئٹہ جو ہے وہ ہمارا مین فوکس,
زمرج ٹول فوکس پر کوئٹہ باندھ دی او تر ٹول لو جلوسن بہم دلتوی او دلته په کوټه کې 15000 د پولیسو سرتيري او 20 پلاټونه د ملیشا ځواکونو ځای پر ځای ستوي دي. که چیرته ضرورت پیښ سو نو له پوځ سره هم په تماس کې یو. د پولیسو سی سی پی او احسن محبوب په دې غونډه کې وویل, د جلوسونو پر لارې دیارلس سی سی ټی وی کیمرې لګولې او په پاتې سړکونو به له لاسي ویډیوګي کیمرو کار اخلي.
روٹ پہ تقریباً 11 پوائنٹس ہیں جو
د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر په خبري غونډه کې وویل, په بلوچستان صوبه کې د کوټې په شمول په وو نورو ضلعو کې د عاشوري په لړ کې امنیتي تدابیر زیات سوي.
اس کے علاوہ 7 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر ہماری محرم کے حوالے سے ایکٹیویٹی ہے.
لدی سر او ضلع داس دی چپاہگ کی بد عاشوری ورز المانزل کی ری پہ کی جعفر آباد, نصیر آباد, جل مکسی, کچی، سیبی، لورالایی او خوزدار که به دا مراسم ترسره کیږي او په دې ټولو ضلعو کې تر پخوا ښه زیات امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په دې برسره چې په کوټه کې د عاشورې د دې جلوسونو لپاره ټاکل سوي ټولې لارې لا هم اوس سیل یا بندې سوي دي، د ښار په ټولو داخلي او خارجي لارو هم د پخوا په پرتله د امنیتي ځواکونو پوستې زیاتې سوي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په خبر پختونخوا کې زمیداران وایي د حکومت لخوا د غنو لپاره ټاکل شوی نرخ د تیر کال په پرتله شاوخوا نیم په نیمه کم دی، کوم چې دوی وایي لوی زیاتی دی. دوی دا هم ګیله کوي چې د حکومت لخوا د سر نرخونه او د غرنګ د تیلو چې کوم نرخونه دي هغه زیات شوي دي، چې له وجې دوی ته په غنو، کر او نورو فصلونو کې هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. په اړه نور تفصیل شبیر جان د پیښور نه راکوي.
دا خیبر پختونخوا دا غنو کر کونکي زمیدارانو وینا ده چې د حکومت لخوا ټاکل شوی د غنی نرخ ډیر کم دی او دا چې د سیوا کړی. بل خو دا دوی وینا ده چې د سره یا د ډیرانی خورې د ګرانیدو له وجې هم د دوی ستونزې یو په دوه شوې دي. دا زمیداران وایي چې دوی د غنو په کر باندې ډیر زیات خرچ راځي، ځکه چې دوی ته د خور نواله ته ډیزل پورې هر یو شی ګران شوی دی، ولې دوی ته د غنو نرخ د پروس کل نه نیم په نیمه خوده شوی دی. په دې خل باندې دغه زمیدارانو مشال لیډو ته صدارنګ ویل
پروس کال حکومت مونږ له چکم مقرر کړو ناغه درې سوا اوه دیر او سخت کال چې دی ناغه یو سل شپېته دی یا تش پېته دی، نو پنی مې ریټ کم کو او خوره داغې نه پنی مګرانې شوې. نو موږ زمیدار خلک غریب د دې برداشت نشو کولی، زنګ ټول لیس جون پدې دا ذریعہ لا کړ او پدې زنګ جون دی د خوره د کارخانو ټیکټونه لري کې چې سره ځان شي خپل دې تر راشي او غنې دې خپل ریټ والی پر اوس کني ریټ باندې خوره ته مولا هغه بر روان
ډیزل ابل اور زم ګران شوی. نو چې ډیزل ګران شوی چې مثلا زما په یو کړي باندې یا په ټریکټر کم دی نو 700 روپے فی گھنٹہ غشتہ او سری 1000 روپے فی گھنٹہ علی نو پکار داری چی دا گنو ریٹ چی 350 نہ باو چی نو زما بخیر چی کم سے کم دا گنی چی 350 روپے ریٹ دے وقت کے پکار دی دا خورے پا وجہ ڈیزل پا وجہ مجم زیاتی کی و سری اجاری م زیاتی
در نیم پنی ماسر پر غرز دل یا او سو نمیل دس ریٹ تے چی اگے تا گنے اڑے خویس پکے نہ پاتی کی جی کال خوری دا گنو او چی دا حالات ذمہ دار وقت دا وقت پریوزی با او زراتون کی فصل سنبھالی پیسے با وسرا نہیں چی ډیر ظلم کوي زیاته کې دوه نیم سوارې وروتړي نو زمیدار ته به سپاتې کی
دغه زمیداران وینا ده چې د هر سیس پښانته د خورې یا د سر نرخوم د تیر کال په نسبت یو په دوه شوې دی. وی زیاتوي
دانو ته موږ په سلو سالو زلړې پیچا ولې ده 1600 1700 کله 1800 ته یوریا ورسېدا دغه شان سوپر چې کوم ناغه نیم پنی مگران په چر غنو ریټ کم کو نو حکومت لبه په کارو چې موږ د خو سر ارزانه کړی یو کار
خورې ډیر ګران کړی د خورې موږ د ډیر لوی تکلیف ته موږ سیس کړل چې ملک اسو حالو خود کفیل چې خلق ماړوي زمکی چې دین لاغه باندې دین خرچه زیات کیږي ستړي زمکی لیرانو نه خوړ
بل خو د غنی د نرخ په خپل باندې د ملینو مالکان وینا ده چې تیر کال هم دوی د چینو په جوړخ باندې ډیر خرچه راغلی و چې لوی د چینی ګرن شي وو. نو هم دغه وجره چې د حکومت د غنی نرخ کمی خو دی په دې خپل باندې د خزانه شوګر مل چرواکي صدرنګ
محمد نواز خټک کینه 2000 خزانه شوګر مل کچا من 150 پوخ من دی هغه 200 روپے کم 200 روپے جوړي دا هو پروس کال زدا کوم کال ته شوی دی پدی کال کې چینی کې مټر کم شو نو مخه چا پی زیاته راغله وا اخیری چې مونږ کوم غنه غشتو هغه مونږ په 75 روپیس باندې پر کی چې مونږ ته چینی پرې وته وا نو چې کله ریټ ډیکریس کیږي نو مونږ غنه ګران غشتي
یا دونه ولدا چې دغه زمیدارانو وینا ده چې کچر د حکومت ملاتړ دوی سره وي نو ډیر زربا د خیبر پښتونخوا صوبا په زراعت او په خوراک کې خود کفیل شي او دوی به هیڅ یو سیس د نور صوبونه نه راغواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
قدر مرودن کو زمومند جنسی تھا په قبایلی سیمه مومند کیل په خبر او باجوړ سره تړل شوی سړک وران دی او د سیمه اوسیدونکو وای د دې لقبل له سخت ستوند سره مخامخ دي. همدارز د لاریو ډرایوران وای حکومت دې سړک ته هیڅ پاملرنه نه کوي. په اړه نور تفصیل شانواس ترګ زیرا کوي.
د کوزا محمد جنسی سره لګیدلې د تنازع کار 25 ټکو هغه سړک کوم چې ورسک روډ پیښور د محمد ایجنسی او د باجوړ ایجنسی نه علاوه نورو ځایونو ته وتلې ده وران شوه. ځای پر ځای سړک مات شوه او سمو دوران دي د خراب حالاتو پر دوران د طالب وسلوانو لخوا هم په دې سړک جوړ پولونه اړنګولي شوه. پر دې سړک کوم کوم سمو ته ګاډي تیریږي. یو ترانسپورټر حاجی امیر نواز چې د انګور کورونو اوسیدونکو دی وای
نه نه ټول صحیح دي نور برم صحیح دي هم صحیح دي یو غونډو هم صحیح دي اوس دا باندې کار چالو هم صحیح دي خو دې خو صرف زمونږ میچنه روډ مدا خراب دي د پیر کلانه تر میچنه پورې پورې د کونیال نه لون سره تر دا پورې د باجو
بونیر محمد ایجنسی او دغه شان نور سیمونه د ملاګورو میچنی ماربل کارخانو ته کاڼي وړون کې ګاډي هم پر دې سړک تیریږي. سستون زیلری شیر محمد د ټرک ډرایور دی او وای
دا سړک د ډیرای نه دی پلو میچنی د پلو پور ټول دا سی ګډ ور دی او د ټیرونو تبعی کوي او د لارې او د ګاډي د وزنونو نم دی. یو از ټیر نه ار یو شی انده په بل او ځان به دی باندې ما 30,000 روپۍ ولګولې دا ټوپی مات کړ. حکومت کم دی چې غور په دی باندې کوي خو دی غور په کار دی چې وشي خلکو تم تکلیف دی ټیم هم په ډیر لای
او کله مو چې په عیشي کورنو کې د ګاډو د ټیرونو جوړولو یو مستری هاشم علي خان سره خبرې وکړې. هغه وویل
مخکې به جیت هم براتله او اوس ډیر زیات راځي ځکه چې روډ سخت خراب دی او ډېر زیات پنچر نه خدای شته چې موږ تنگ راغلي او ډېر زیات راځي. دې کې چې ټرکونه ډېر زیاتي موټرې دا بدلوټ ګاډي ډېر زیات راځي ډاټسنی دا سپک ګاډي نه راځي او روډ خراب دی. بس ګاډي دې کې چې برنغه ټیرونه شلې موږ سره دونه بندوبست هم نه اکثر هم خل تنگي ټیرونه ګاډو ډېر شلېږي.
صفت خان د نورانو سیمې اوسیدونکو دی او هغه وای د موټر سایکل رکشا چلوي خو هر وخت رکشا خرابوي.
دغه خراب ته جنې دی د ګاډو په تا ګندازه بیخینه شته دي باوجم په تیر شوی د خبر او طالبم په تیر شوی دي. هغه ګاډو ماډو والی دي د ماکیم په کې شوی دي ټول روډونه خراب دي.
او ورستو مو د ګاډو د مستری شعیب سره خبرې وکړې نو د هغه وینا وا
نرو راغ ټیم کې خوله کارونه دومر نه وکنه البته موبلین خلکو بدل کړی او شیبل شي کنه نن سبا پکې دا امر کارونه راځي چې بیرنګان ما دی سیم خرابې گاډي سټرم بکسیم خرابې او 15 پک سبا پیول لګي به شیلې گټي موږ لې راکې بس نو بس هر سړی پر یت کې دی روډ دلاس
د بر محمد ایجنسی 400 او د منډي پر سړکونو د بیا ودانې کارونه پیل شوی نو بیا ولی پر دې سړک کار نه شروع کیږي. د سیمینا د صوبای اسمبلی غړی محمد علي محمد وای
مندل سوګدار جی او کار نه کوي جو وی ته ما چې چتا دي شو د کوم کاوار سره تا مونږه خیر نه نه خبر پورا سکیو کې بدل کو تاسو دا رو شروع کوي دا وی ما سره دا خبره ونه لا او رو به خیر ده د زر بادا په خره سي نه مشنه په پرستا بو سې کو په شهر ده پوری شي نو ولا بیا نو په سیر دو
او پر دې سړک لون کې اولس وای باید حکومت دا سړک زر جوړ کړي. شانواز ترغزای مشال ریډیو مومند ایجنسی
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
د سحر په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو
تا ترا
او 1 منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو
دا د سبا د ورځې د مشال ریډیو پروګرامونه دي او نن خبرونه چې کومه ده هغه اخیری شوبو تر رسیدلې ده او مجید بابر هم سټوډیو تر رسیدلې ده نو راځي چې هغه نه د خبرونو لنډي زورو.
امریکا یو ځل بیا د ناتو په هوایي برید کې د سریلش پاکستانی پوځونو پر مړینه غم راځي خوده ده. د محرم لپاره د خیبر پختونخوا په یو شمیر خارونو کې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شوې دي. د ضلع هنګو د انتظامی او مشرانو ترمنځ د خبرو اترو کې په دغه سیمه کې د هرتال ختمولو پریکړه شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د بون په کانفرنس کې ګډون نه کوونکي پاکستان له طالبانو سره هم د ټولو خبرو اترو مخه نیولې ده. په افغانستان کې د سړک د غاړې یو بمی چاودنې د ناتو درې تنه کارکونکي وجلې دي. بل پلو په دې هیواد کې د برتانیې سیلانی او اسکر په دې تور په یو نیم کال بند محکوم شوی دی چې یو لسکر ماشوم یې په برچه باندې وهلی وو. په شام کې د تاوتریخوالي په تاده پیښو کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي دي. د هندي فلمونو وتلی ستوری دیو آنند د 88 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د پاکستان کرکټ لوبډلې بنگله دېش ته دویمه ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړې ده او د دې میچونو سیریز یې په خپل نامه کړی دی.
قدر منوردونکو هم دې سره د مشال ډیو نننۍ نه ساته خبرونه پایترسي سبب د خبر پښتونخوا په وخت سهار 9 بجې یو ری بیا د مشال ډیو خبرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ چې د مشال ډیو کمی خبرونه دي هغه زمنګا په ویب پاڼه www.mashaledio.com باندې ووري. همدغه رنګ د نن ورځې خبرونه پایترسي خپل قربا اسر الله مومن او د خبرونو ویان د مجید بابر او زمنګا تکنیکی همکارو فضل اپریدی ته اجازه ورکړي. د لا پامان شپمو په خیر.